درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم. پام وکړئ د مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونه وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټول سیبکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دې چې د سوریې لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو، اسرائیلو هم په سوریې هوایی برید وکړ. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر د دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به یې وکړي. د سوریه موقت حکومت ویلي چې په دره باندې د اسرائیلو هوایی برید ځاني او مالی زیان اړولی دی. د دغو متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریه او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوې دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو SBU ادارې د سه شنبې د ورځې اعلامیې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې ونیولې، د کرچ تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د SBU په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویراټ کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغاړو په زیان یې یوازې 134 منډې وکړې. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کئ کدر منو غل لیس کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرق لاس فهم د اون ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. لمن دیم تاسو ټول کډرمن او خواجه ځکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سیجه او د صحت چمې بوم پتان می درنو ځکون کو د چز مرسته ستاسو دنن برزیلوس نه هم لوست نه هله د چي د تیر ورځو لستنه بوم په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سیجه او نن برزیلوس ته اماده کی ولري خو ځکون کو مخکې له دې چې ستاسو دنن ورځینه ولوس پیل کړ تاسو ټول کډرمن ځکون کې باید له خپل ځانو سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو دنن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خوشاب لیست کون کوز مرسته ستاسو دنن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي له لومړی کانی سپن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مسلطي جغرافیا کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به تش بروی میسي پیپری همدارنګه کډر مونږ له لیست کون کوز مرسته ستاسو دنن ورځې در سیاحت په هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولورو عبارت دي له لومړی کانی سپن مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل دریم مسلطي جغرافیا پیژندل دا هغه دې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو پلوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر منځ کوون کې به د لوستر پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکرې خو جوړ کړل لیست کوون کو د لوست پای په شی بو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانی سپن مواد پیژنو چې کانی سپن مواد څه دی کیږي او د دې څخه موږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنو د کوون کو د سیو فکر کړی دی چې د ډبرو سکرو د پیدایش منشأ څه دی او د دې څخه موږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او کوم ځای څخه منشأ نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدلی وو چې نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب ورکړو خو جوړ غوړل لیست کوم کو د ډبرو سکاره کوم چې د کانیس باندې مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکاره نباتي منشالري چې له روسي ډبرو له جملو څخه دي او د سوان موادو په توګه ترې استفاده کیږي سوان مواد موږ تاسو ستویل چې درنو سکون کو سوان مواد هغه مواد توي کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې همدارنګه په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي د رڼا ځکون کو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کې دوه سره یو ځای رمایسته سوي دي کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره هم رمایسته شول په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجاړ شول ځنګلونه له منځ څخه بلارلنه د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنځ لاندې راغله دغه د ډبرینو طبقو ترمنځ کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبرو سکره رامنځته شول چینن سبب زمو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د بروسکاری چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خری په کارګر کې د سیغان درې په اشپشتی کی او د خیرات کرها او تهار په بنګی کی لوی زیاتې زیرمه تثبیت سی وی دی په غو ځایو کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنو ځکون کو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل سول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب سول او زیرمه تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تثبیت سول نو په دغه وخت کې دغه د بروس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه خو جوړ غل لیست کوم کو تر دې دم پر موږ تاسو د بروس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګ د کانیس ون موادو په برخه کې یو بل برخه بلو چې هغه د نیپټو په برخه کې نه بلو چې له نیپټو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپټو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچیر وایي موږ تاسو درنو زده کوون کو نیپټ دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات کوم اجساد چې د اوجدې مودې په وختونو کې د زمکی لاندې سوي دي او ورسته د زمکی د رسوبیت په خاطر په مینسکی زیات فشار ورباني وارد شوی دی او دغه فشار لامل څخه دی خونځه شوی دی نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمه په لاس راغلی دی یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمه چې دی په خپل حیواني منشأ لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د زمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو لامل څخه د نه اکسیجن د نشتون لامل څخه کله چې دی پاتې سپله نو بیا زیاته مده پر دی باندې زیر سو ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمې را مې سولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سون لپاره پټرول د پټلوري ماشينانو لپاره سون تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شان کې تری استفاده کیږي. درنو خوجز د کونکو په افغانستان کې په 1340 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1350 هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا سرګند سپل چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د اموتر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغه ځایونو کې نیپټ موجود دی. چې نیپټ موږ تاسو ولوستل چې نیپټ له جملو څخه په خپل تیل دی، ډیزل دی، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پټرول دي، پټرولي ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګ لکه مبلین ریسا واکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول خو جو ګل زده کوونکو طبیعي غاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل شو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراد تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی سراغونو په روشنولو کې هم مراد تاسو په زیاته کچه سره تری استفاده کوو. نو مراد تاسو ویلی شو چې کانیسم مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراد تاسو چې ویلی شو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کانیسم موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلیست کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې د پاکستان کې صنایع او سوداګری پیژندل خو شو غوړلیست کون کو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دی. د هیواد لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دی، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې اترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شانته داسې تغییر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. د لومړني ټوکی کې دای شي کرنیز حیواني یا هم کانی محصولات ووسیږي یا هم د حیواناتو وړي ووسیږي یا هم د حیواناتو پوستکی یا هم نور شان ووسیږي یا هم کانی محصولات ووسیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داسې نور شان دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او ورسره هغه څخه د پایلې یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو شې یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت ساتو کیږي. لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نه مت متوجي او سيجو لاسي ګندل توي کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنی باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دوی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شپ بوختیا وو او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شپ منبع وو او ورسره د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نن سیم پیړي په ورستي وختونو کې زموږ د هیواد په سول کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایع کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګندل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چی دی زمر په ګران هیواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسی ګندل یا هم خامکی کارونه چی دی په زمر په ګران هیواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پولیس کاری هم زمر په هیواد پښتګرانو او لغوس پنې څخه د کرکلی او ترکانی او د کورونا د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع چې دی په افغانستان کې ماشیني صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشیني صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشینخانی یا هم وړي عبدالو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سول ترڅو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سپ چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی شو. کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې لوستلای شو. همدارنګه درنو ګلالیز د کوونکو در دې دم پر خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشی صنایعو او همدارنګه د لاسی صنایعو په حق له ولوسته اوس هم ته لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لاره چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخه څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګ د کومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنۍ د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه سره استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دی په درو برخو ویشل شوي دي، یو وچی لارې دي، دوم هوایی لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچی لارې چې دی درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد چې به وو د پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل شو، نو بیا وړل او راوړل چې و موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي، کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمر د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیر کیږي. نو درنو غلالو یز د کون کوز مر استاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کی چې یو سمز د کړیو او سیږي وسم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې مو جواب تاسو پښتنې لور تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا پښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایع اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي، تاسو ټول قدر مز زده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نن نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا پامان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیلی و احترامات می قبول کی قدر منو ګلری زکان کو ز برشنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرا غلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته. هله د چي تاسو ټول قدر منو ګلری زکان کی برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سجی خو جو ګلری زکان کو ز مر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق لسه بو هي شي کتاب صفاله نه شپتی مینه پیل بهتر واوی می سپی پرید. قدر من زکون کو زمر استاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له څه پوهېږي، دویم د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په حق له څه پوهېږي، دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لویې وچې د اقلیم په حق له څه پوهېږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لویې وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لویې وچې د سیندونو، جنوبي امریکا د سیندونو او همچنان د جهیلونو په حق له مو معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشاو ګلالي زده کوونکو، ډېر ساده او روښانه ویلې سو چې امریکا یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډېر سمندرګي لري. دغه لویه وچې چې ده، د دې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دي، د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او همچنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یا هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخوالی چې دي، پراخه قاشه چې ده، هغه په خپل 9,300,000 کیلومتر مربع ته رسیدي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر موږ او تاسو دغه اعدادي غیر استوایی د جغرافي موقعیت متوجه اوسېږو، نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخې د لوړې درجې د سانتي ګراید د 24 څخه پیل کیږي، بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسېږي چې دغه سمندرګي اوبه چې دي لږ مالګ لري، نو د همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تاګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډېر ګڼې ګڼې څخه ډېر ډک اوبو لاره ده چې پدې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې شي دي لږ لوړوالی لري، او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوی دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمن او ګلاري زده کوونکو، د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې، د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې، د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې دغه جوړش چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا لحاظ څخه چې او توقته لسین او د غدوار سمندرونو ترمنځ ورته والی ست، چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتي ګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته، سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي، او حتی دوبی یې لیوي نیمه څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم چې دی لیوي څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي، کله ها هم تر یوه نیمه میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه د سانتي ګراید لسه درجو څخه پورته ځي. له دې امله څخه د قطبي سمندرګیو په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکونکو هله د چې در دې د امپری تاسو د امریکا د لوی وچې د غوره سمندرګیو په حق معلومات لاسته راوړي او سیوی وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې موجب تاسو په هیدلو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوشش شوی دی، یا هم شاوخوا ته اوبه ها سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستا په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچې کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لوی وچې کې سوداګري او بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کشتی په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنوزه کوونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمی په وسیله سره د اطلس یا هم انتلاتیک سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنوزکونکو د دې هیوا تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیوا په ختیځ کې د کامپیچ خلیج په نامه سره یږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي، چې د دغه له عمل څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډال ټاپووز می څخه پیل او د وافین په سیمه کې خپل اعظمي صورت ته رسیدلې دي، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوال کشي ذاتن. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ هم چې نن د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چې نن د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو ځکونکو اوس هم موږ او تاسو د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. د چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې امریکا له یو وچې پر دوو برخو باندې تقسیم شوی دی، یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کیږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کیږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو ورځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وای. خو مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب مو را تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم، چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ او هم کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهیږئ؟ یعنی د دې په هکله مو آیا کله معلومات اوریدلي وو او کنه؟ که چیرې مو اوریدلي وي، همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلاتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري، چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري، چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي، چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري، چې په ځانګړې سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق معلومات ول. امریکا لوی وچې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرکب تاسو ولولو، امریکا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کرو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې هر ډول نبات په دې امریکا لوی وچې کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري، چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي، او په دارنګ ډیره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې ده متدله د خو لږ برخه چې ده د استوا لاندې زمکو په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدل دي، چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچیر موږ او تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري، چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کشو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ او تاسو د استوا کشي د کوم سیم موجود وي، موږ ویلی و چې هغه تود اقلیم لري، او نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي، چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخه هواري او پر اقلیم غوره اغیز لري، چې د اندیز د غرونو لړۍ د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنډ لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چې نن د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له هم پوسبرو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چې نن د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوستراتون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، تاسو ټول درنه زده کوونکو په داس پالنه په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق جواب لیکئ. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په حق خپل معلومات ولیکئ، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق خپل معلومات زده معلومات ولیکئ، او دریم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړئ. نور نور درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت ته غواړم د لافمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو بل لی سکون کو زبرش نغم پارت شتول ته شرغلاس ما ما د نه هم ټول کی جغرافیا مسمن نه هم لوستا هیله د چ تاسو ټول قدر منو بل لی سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو زده کون کو زمر او تاسو د نن برازیل لوست دی په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیا اړوندې. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافي په حق معلومات ولولو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم هیله د چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې یوازې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې، د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله، خو زده کوونکو د لوست په پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچو څخه یا هم د نورو لوی وچو جغرافي موقعیت ته په کتو سره، د ځمکې په کوري کې د هغوی د جوړښت په کتو سره، موږ او تاسو ویلی شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لویو وچو ته کوچنۍ وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تېر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی شو، خو د یو لوی وچې نوم نسو ورته ورکولی. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده، په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپل په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري. یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کې شو دی، او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر شوی وي، د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کیږي. یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی، چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنو زده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې او ایالاتونه او پارلمانونه لري، او هر پارلمان د هغه ایالات اړوند کارونه سرته رسوي. کوم ستونزې کوم مشکلات وي، ټول د دې دغه ستونزې او مشکلات د ټول شان د هغه ایالات باندې مربوط کیږي، او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. یعنی د دې دغه کوم سیاسي باندې چې د پدېش ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کامبرا په شار کې لري، چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي. یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي، هغه ټول دندې د کامبرا په شار کې دي، چې د پخپله د کامبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دوغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالات چې یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې، یعنی د کامبرا په شار کې لري، چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنو زده کوونکو انګلیسي ده، چې او پلازمینه یې په خپل کامبرا شار و، چې ماته ستمه کې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچېری موږ او تاسو د استرالیا وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچېری تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړې دي. نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوې ده، چې هغه عبارت دي له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي، چې نیو ساوتي ویلیس چې دی، نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس، چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي، چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی، چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډیر شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري، او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالات چې دی درنو زده کوونکو، د ویکتوریا ایالات دی، چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی، چې مرکز یې بریسبان دی او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز د ادلایند باندې مسره شار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنوز د کوونکو پنځم ایالت لویدیځ استرالیا کې لویدیځ استرالیا چې مرکز پرات شار دی چې پی ای آر ټی ایچ پرات یعنی د پرات شار چې دی د دې لویدیځ استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبی نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چین یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو کډر منځ کوم کوم ژو تاسو د لوس په برخه کې موږ او تاسو د هم بلوچی استرالیا حکومت دی په خپل په 901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړه د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تر شکلاک لاندې راغلی وو يرغل لاندې راغلی وو نو لمړنۍ هیوا چې افغانستان وو ورسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل چې په 901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو اته سلويشت غړي لري په خپل ځان کې او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي شې دي شمېر شې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودون کړي چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دم پر ولوستل او معلومات ترلاسه کړو سم بل برخه ترازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و او د آسیا څخه راغلی و او استرالیا ته چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل نو دغه لوی وچې کې له نیم میلیون څخه لږ بومي خلک ژوند کوي یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره و خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمیر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمیر چې 1550 نو تر رسیدلې وو او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي چې دی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وشل سی وو او هر قبیله به له سو تای پوسخه جوړ سی وو د اورفا سپین پوستکي سپین پوستکو د کشپیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول سوله چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیان ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیان نه پوسو شمیر کام کړل نو کله چې دغه نشته سره رامنځته شوی بیا د دوی نه پوسو شمیر کم شو په دې ورستی کې د استرالیا د بومیان شمیر کابو 7000 تنو ته رسیدلې دي چې د دوی شمیر په دومره اندازه سره رامنځته کړی دي او هم چې نن خوست استرالیا د نپوسو شمیر چې بیا د درنوز د کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نپوسو شمیر په 960 کال کې پر 15 میلیونه تنو ته رسیدلې دي چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نپوس زیات کړی دي چې په د هغو د نپوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نپوس شمیر دغه میلیون ته ورسېدی 15 میلیون تن ته ورسېدی چې بیا ورسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 1.5 میلیون تن ته ورسېدل چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوی مهاجرین چې ودرونه ځکون کول آلمان هایلند ایتالیا پولند او د سنور هیوادونو څخه ورته راغلي و. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 10 میلیون څخه زیات خلک ژوند کوي چې ورس تر بلی د دوی د شمیر کچه زیاتېدل او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سہولتونه هم برابرېدل. استرالیا یو له هغو چې له جملو څخه د چی پراخي او بو سهونی ولید او شه د ژوند سہولتونه پکښ کې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک په شهرونو کې ژوند کوي په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15 اتیا په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري. چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنه ځکه کوم خدای وکړي تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافي په حق له معلومات لسته راوړي وو چې وسابر تلونکي برخې تر ازو دلوست چې په دې برخې کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبه په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پښه وو کې ما تاسو ټول کډر مونږ د کوم کو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو چې له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر قسانی د ای سی وی دین پیروان دي او هم چې نن د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغه زیات شمیر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او هم چې نن د استرالیا او کناسي په اوټابوګان کې زیات شمیر کسان چې لیدل کیږي هغه د اسلام د دین پیروان پیروي کوي چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي هم استوګنه کوي او د استرالیا ژبه خو مخکې ماته ستور ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده چې استرالیا ژبه انګلیسي ده او په استرالیا و یو کنه ایکانیوسکی د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبې شته چې ځینې ژبې د لیوري ریشې څخه او ځینې له بلې ریشې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږم دلته ما یو چوکاټ وسته دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دی په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دی ترنوس د کوونکو په زیاته کچې سره شپږ اتیا پیسې د کسان په ایسوی دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دی 2.2 پیسې د چې دی بودایزم دین دی 1.5 پیسې د چې دی مسلمانان په کې ژوند کوي 0.4 پیسې د هندوئزم مذهب دی او همچنان نور مذهبونه چې دی 0.8 پیسې د نور مذهبونه لکه يهودي او د نور مذهبونه هم په پاکستان نور دروز د کونکو از مروستا ستنن ورځي د لوست موضوع تر همدې ځای پر وو وس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند ده ساسو ټول کورنۍ دند چې د درس پرون دی هر سوال به مطابق جواب ورته پیدا کوي په خپل کتابچو کې ولیکي سوالونه تکراروم. رومړنی سوال د استرالیا اوسنی نپوس سمره دی یعنی اوسنی د نپوس شمیره سمره دی. دویم سوال آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي. دریم سوال آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې ستا کچيري وي نو څومره پیسې دي سره دي. نور نو درنو کتر مونږ د کوونکو از مرسته ستنن رزیلو ستر هم دی ځای پر وخت دی وکي یو سمز د کړی وو سیږي او په یو سپوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چیز ستا سو په درنه حضور کې حاضرې شم شوا تر ته غواړم د لپمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوز بلله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله احترامات مقبول کی قدر من او بلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول برته روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چم مو په تن می زبرش نغه خو یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس وای ما درنوز د کون کو د سیس مرو تاسو د نن ورځې د جغرافیا مضمون لسم ټولګي نه هم لوستینو هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سړي او نو لوسته پرامه د کی بلری درنوز بلری د کون کو مرو تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تله لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی او هم چې د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر من ځکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لا وابه می سپینه پیل کیږي بیا تش براتیا می سپې پرې تاسو ټول قدر من ځکون کې کولای شي د خپل کتاب په مطالعه کول سره هم چې نن د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړی. درنو ځکون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لمړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیڅ او په د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویل سو د ځمکې په کور کې او په تل د بدلون په حالت کې دي چې دغه بدلون په ترس کې بیل بیل پیچلي پړاوونه دي سره رسوي چې دغه پیړاوونه په تیرولو سره ځمکې کې او په د لمرني حالت څخه او مختلفو حالتونو ته بدلیږي او ورسته بل اخیره د زیات پړاوونه په تیرولو سره بیرته او خپل عادي حالت ته راوړي، او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول سوی دی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویلی سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالتو سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچیرې په ساینسي لحاظ تعریف کړو، موږ ویلی سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتاً یو د بل څخه لیرې اوسیږي، او د بړاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دود په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې اوسیږي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بړاس وي دي، په بړاس باندې تبدیل شوي دي، نو ګاز حالت شکل یې خپل ځان ته غوره کړی دی، چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتاً یو د بل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي، چې د سانتیګرایډ له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري، چې د واوري شکل ته دوی تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د جلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنوزکون کو مایع حالت دی، چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته شي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته شول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامد ماده، هغه دای په چشمه بدلوي، په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر موږ تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر موږ تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل موږ تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو، کله چې موږ د په یخچال کې شیشدو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلک کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل له وقفو په یو لوښی کې واچو، پر ګیس باندې شیشدو، کله چې دا پر ګیس باندې شیشدو، الته دغه د تودوخه حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه کلک ذرات یو د بل سره کلکسی وی دي، کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دوه باندې پیل کی. کچیر موږ د تودوخه درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخه درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي، او بل اخره کچیر د تودوخه درجه ور باندې زیاته سی، په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د پواسته سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سوال حل بیرته په ورځی ځان ته جوړی وي، کله چې ورځی جوړی کړلې، کله چې بیا ورسته ورځی ځان ته جوړی کړلې، یو کنګل شکل ځان ته اخلي، بیا کله چې د لمر وړانګ ور باندې وارد شي، لمر وړانګ ور باندې برابر شي، نو په هغه حالت کې بیرته دغه چیش کیږي، د باران په شکل سره دغه بڑاس سپورته سوی دی، بیرته د باران په شکل سره زمکی ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په زمکه کې زیرمی ځان ته جوړی وي، لنده بل لرونکي هوا ځان ته جوړی وي، او بیرته موږ او تاسو زمکی ته او برکشته کیږي. نو موږ او تاسو ویلې سوچی د اوبو د سایکل دوران د زمکه د کوری پر سلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپل زمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره تر سره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له بڑاس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په بڑاس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې مو تاسو ویل. نو دا و درنوز د کوونکو د اوبو طبيعي دوران چې مو تاسو یې په حق معلومات لاسته راوړل، وسندلو ستراتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی زموږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې مو تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسیږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو، حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې هفتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدل شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ او تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې اشاره اته برخې چې سیندونو، کنګلونو، سمندرګیو، اتموسفیر اوبه، تر ځمکې لاندې اوبه، په خاورې کې لندبل په بڼه سره موجود دي، او دغه زیرمې ورځ تر بلې په خاورې کې زیاتېږي، چې دا د زموږ او ستاسو په ژوند کې ستر نعمت دی چې الله تعالی زموږ او تاسو ته راکړی دی، او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړی چې موږ او تاسو د خپل ژوند په زیات شمېرو اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو. نه یوازې چې موږ او تاسو، بلکې د انسانانو تر څنګ ونې، بوټي، ژوي، ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ او تاسو ته راکړی دی، د کرنې په برخه کې، د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمنه وسیله ده چې موږ او تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ او تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشولو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ او تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبه چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروي مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چنه یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ او تاسو یادونه وکړله چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې، لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکا چې د خپلو ماشینونو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه ورباندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دی بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ورباندې تیروي، او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دوی پرمختللي هیوادونه دي، پرمختللي ټیکنالوژي لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداري سرته رسوي، د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداري باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی سو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو او کلانونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په زموږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو، د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې دي د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې د اوبو د لګولو حوزې په خپله د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو، په روانو، ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري، چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې یې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې یې جوړې کړې دي، چې دغه ځنګلونه بیا کوم د اوبو حوزې چې په تیره بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واریدیږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویلې کیږي، او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت به سپاند سي، یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د لمنځه وړلو او جوي جوړېدو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان زمکې ډېر اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د زمکې لاندې زیرمې لري، چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر احمد لوبول دي. نو ځکه موږ او تاسو ویلی شو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایی لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند د حبزې ته رسیږي، او ونیوي برخه یې بیا د هیواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړو اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان، توزی چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ درمنه زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان سندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوی دي، چې لورنۍ حوزې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هری رود حوزې په نامه یادیږي، درېمه په خپل د سند او د کابل د سند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپل د سیستان او هلمند حوزې ده، او پنځمه هم نور شمیر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخه کې کورنۍ دند تاسو ټول درنه زده کوونکي به خپل کورنۍ دنده په وخت اجرا کوي. پښتنې دی په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري. نور نو درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت ته پمن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه